دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر 24 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې واوري د ممند ایجنسی د حلیمزو قامی امن تړون په دغه سیمه کې 15 کورونه په دې تور روان کړي چې کورو والا یو جماعت او د لشکریانو باندې 14 کړي و بلخوا په افغانستان کې د پاکستان د امریکا سفیر وای دوی د ډیورنت کرښه په رسمیت پیژني نور راپورونه هم لرو خپل ملي سر کې به ملیحه مرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشه اول د خبرونو سټکی په ممند ایجنسی کې ځایی امن لخر د 15 کسانو کورونه تباه کړي په خیبر ایجنسی کې بلخوا په یو کارخانه د مارټر ګولې پریوتلو په پیښه کې یو مزدور وژل شوی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او صدارتي امیدوار میټ رامنی د انتخاباتو نه وړاندې خپل کمپین شروع کړی د خبرونو تفصیل د مومند ایجنسی کمی امن تړون په نامه امن لخکر تیره ورځ د حلیم ځای کلي د 15 کسانو کورونه تباه کړل د امن لخکر په خبره دغه کسانو څو ورځې وړاندې په یو ځای جومات کې او لاغې وړاندې په لخکریانو به میچاودنې کړې دي د کمی امن تړون مشر محمد علي حلیم ځای وای
قومی رواج او خپل قوم په دغه سره مونږ کړی دی چې مونږ د حکومت نه قسمه تاون نه راسي دا کسان چې کوم دین او زاده چندې سره تعلق ساتي دا د جومات واقع شو او هغه کې د رسالدار ټول معلوم شو
د نو مبړي په خبره درې ککړ کسان یې نیولې دي چې خپل لای د جرم اعتراف کړي بل خو بیګا د شپې په ایجنسی هډ کوارټر غلنې کې دوه سرکاري پرایمري سکولونه هم نامعلومه وسلوالو بارودي مواد سره لوسولې دي د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې په باړه سپاسي مکه په یو کارخانه باندې د ماټر ګولې راپریوتلو په نتیجه کې یو مزدور وژل شوی او نور درې پکې زخمي شوی دي په د دوی په خبره کارخانه ته هم زیان اوریدل دي د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي بلخوا د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو تر مخه تیره شپه امنیتي سرتیرو په باړه اکخیلو سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خواوشا 300 مشکوک کسان نیولې دي او وسلوالو سره د ډزو په وخت یو وسلوال هم وژلې دي دوی وایي چې دغه مشکوک کسان یې د باړې فورت سلوپ کمپ ته وړي دي او د پلټونو وروسته به ترې بې ګناه کسان خوشي کړي په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د نظم او د مرستې ادارې یا اوچا په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو فند په پا پاکستان کې سخت کال دا سیلابونو نه متاثره شو خلکو د مرستې لپاره 9.9 میلیون ډالر مختص کړي دي د ادارې تر مخه دغه فنډونه به د سیلاب ځپلو خوراک اوبه سرپناه او په صحت خرچ کیږي په پا پاکستان کې د اوچا منتظم ټیمو په کاله ویلي د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو او ملګرو یې د زرګونو په شمېر کې خلکو ته د مرستې پیکیجونه ورکړي خو بیا هم د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډیرو خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي په سواتې سیل کابل ننګولې سیمه کې د کور چتر غوړزیدلو لوجې د دریو ماشومان او دوه زنانو په ګډون 15 کسان مړه او دوه سخت شوبل شوې دي د مقامی پولیسو د وینا تر مخه د شپې د منګوري خار نش 14 کیلومتر لري د تحصیل کابل ننګولې کلی کې د سپتمبر نومیتن د کور چت غوړزیدلو دغه پیښه مخې ته راغلي مقامی خلکو د ملبینه متاثر کسان وستلې دي او شوبل کسان یې سیدو شریف هسپتال ته وړي دي نن په مکه کې د کلنی حج مراسم شروع شوې دي کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون تمه ده د نړۍ نه تقریبا 600,000 خلک به پکې برخه واخلي په منځني ختیځ کې د شیا او سنی مسلک مسلمانانو ترمنځ تشدد او کشالو پر مهال د سعودي عرب انتظامیه په دې زور راوړي چې حج یو مذهبي فریضه ده او پر مهال یې د سیاسي پارونې نه د ډډه کولو خبرداري ورکړي نړیوال سوله ساتم رستندویا ځواکونه یا ایسافوی د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په 6 اکتوبر د وسلوالو پر ضد کاروای پاړی د حالاتو لومړی جاج اخیسته د ایساف لخوا جاری شوی خبر پاڼه وايي په کاروای کې د وسلوالو په ګډون کې دیشي ایساف د دریو افغان وګړو د غیر ارادي وژنې لپاره هم سیموار وي د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن ویلی د وژل شو کسانو د کورنیو سره غم راضي کوي او ژمنه لري چې کورنیو لپاره بس سموکړي بلخوا ایساف وایي یو نوی سروې د دوی یو پخوانی دعوه ثابتوي چې ویلي وو په افغانستان کې 80% خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات نه برخمن دي د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګونټر کټس د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه سروې په تېره یوه میاشت کې په ټولو ولایتونو کې د خلکو نه د پوښتنو په اساس شوي نوموړي زیاته کړه
9% said bad
9% ویلي بد 9.5% ویلي مناسب
او 25% ویلی خو احساس کوي. نو په دې اساس یو 9% خلکو چې ترینه پښتنه شوی ویلی دي خو یا مناسب فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې په خوا مو ویلی وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي.
کټس په خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې لمخې د سیمې او ولایتونو په سطح د خلکو د امنیت احساس څومره فرق لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په مقابله کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی د 6 نومبر انتخاباتو نه وړاندې د خپل 2 هفتو زوردار انتخاباتي کمپین شروع کړي چې په پکې امریکایان د خپل راتلونکي صدر انتخاب لپاره ووټونه چوي. د کمپین زیاتره برخه به په لسو ریاستونو تمرکز کوي چېرته چې د نظر پوښتنه کوونکو په خبره نه اوباما او نه هم رومنی تر اوسه په دغه سیمه کې په اکثریتي بنیاد خوښي ترلاسه کړي. په دغو ریاستونو کې اوهایو، فلوریدا، شمالي کیرولاینا، ورجینیا، آیووا او نیواډا شامل دي. سپینا ماړه وای صدر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد سره دواړه خیزه خبرو اترو ته تیار دي، خو دا مهال داسې قسمه مذاکرات لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. د وایټ هاوس وایان جی کارنی د نهې پر ورځ ویل د اوباما انتظامیه په هغه صورت کې خبرو اترو ته تیار ده کچري ایرانیان پرې سنجیدګي وښایي. امریکا او ایران د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته په رسمي ډول تیار شوي دي. او د بشري حقونو لپاره د شلو نه زیاتو کارکوونکو ډلو یو نیټورک چې پکې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره شامل ده وایي په اقتصادي بحران کې اخته یونان کې د کډوالو او مهاجرینو پر ضد بریدونه چې نسلي بڼه لري د اندېښنې وړ حتی په رسیدلو سیوا شوي دي. دا خبرونه پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. په مومند ایجنسی کې ځای امن لشکر 15 کورونه وران کړی دي. د حلیمزو قومي امن تړون مشر په دې اړه وایي
او ویل او مخکې د اقرار کړ ایډی چې کومه په اړه کې سړک باندې کړی و هغه مومنه او د جمعه کې مومنه او خپل مرګري مخول.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنت کرښه په رسمي توګه مني. د افغانستان د پارلمان یو غړی د امریکا د دې نظر په اړه وایي
دا د دې حق نه لري د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. دغه نظر به د افغانستان د خلکو او د امریکا کم دوستانه روابط کې په دې باندې ډېر منفي پایلې ولري.
نن په مکه کې د حج مراسم ترسره کیږي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون به د نړۍ څخه باندې 100,000 مسلمانان ګډون پکې کوي.
لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك.
او د لوی اختر لپاره تاک سره سم پښتانه د قربانی لپاره د څارو په اخیستو بوخت دي. په جلال آباد کې یو شپون وای
رمضان رمضان نرګډون میرا و استلې دي خرسانو لپاره ما خو یو شپاګ را وستلی و څلور می خاص دي وپات دي.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره وس. زموږ غږ لمشال رادیو سره خاوري. قامی امن تړون د مومند ایجنسی حلیمزی په چاندا سیمه کې 15 کورونه په دې تور وران کړی دي چې د کورونو والا او څور زیبراندی یو ځای په جماعت کې چاودنی کړی وي او د امت لشکریانو پر یو گاډي هم بمی برید کړی وو. بلخوا په ایجنسی هټ کوارټر غلنی مومند ایجنسی کې بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د الکوانو دوه سرکاري پرایمری سکولونه رنګ کړی دي. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د محمد جنسی د حلیمزی امن لخر مشر په مشرۍ کې جوړ قامی امن تړون پرون د حلیمزی قبیلی د 15 تنانو کورونه وړنګول او هغه په دې تور چې دغه تنانو سور زوړاندې په یو ځای جماعت کې او له هغه وړاندې په امنیتی لخکریانو بمی چاودنی کړي وي. هم دا شان بیګا د شپې په ایجنسی هډ کوارټر غلنۍ کې دوه سرکاري پرایمری سکولونه هم نامعلوم وسلوالو په بارودی موادو وړنګولې دي. د قامی امن تړون مشر محمد علی حلیمزی مشال ریډیو ته وویل
قومي رواجو په خپل قوم په دغه سره مونږ کړی دی چې مونږ د حکومت نه قسمه تاون نه راسي. دا کسان چې کوم دین او دا چندې څخه تعلق ساتي چندې په مقام باندې د دې کور دی. دا د جمعه واقع شو او هغه کې د رسالت ټول معلوم شو.
د محمد علی حلیمزی نه مو پوښتل تاسو ته څنګه معلومه شو چې دا 14 اند دي قبیله تنانو کړی دي چې تاسو کورونا لنکړه
کوم درې کسا په دې کې الریډي غني ویل شي دي هغه ککړ دي په دې کې کورونا بل پور حکومت مونتا قوم مشران غوښت قوم مشران ته درې کسې مخامخ کړل او هغوی د قوم مخکې د اقرار وکړ ایډي چې کومه په دغه کې سړک باندې کړی وه هغه یې ومنله او د جمعه کې ومنله او خپل ملګري یې مخوذل
او د ده په وینا تړون وړاندې شپږ لکه روپۍ جرم ایښی و چې هغه یې اوس زیات کړی دی.
او شپږ لکه روپۍ جرمانه و خو اوس مونږ دا جرمانه شل لکه ته ورسوله.
بلخوا مو د دغه ړنګ شو کورونو د مالکانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. ولې پولیټیکل انتظامیه محمد ایجنسی وایي هغوی ته قامی امن تړون په سیمه کې د امنیت راوستو لپاره کار اسان کړی دی او حکومت به د دوی سره هر قسمه مرسته کوي. د دې سره سره بیګا د شپې په ایجنسی هیډکوارټر غلنۍ کې ګورنمنټ پرایمری اسکول ملک دلاور او ګورنمنټ پرایمری اسکول ملک اورنګزیب هم په بارودی موادو ړنګولې شوې دي. د پیښې تصدیق د سیمې تحصیلدار شمس الاسلام مشاد ریډیو ته کړی دی. یاد دی وی چې په سیمه کې د ړنګو شو تعلیمي ادارو شمیره یو سل شپږ ته رسیدلې او د بیګانه پیښې پړه لا هم چا په سر نه ده اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د امریکا ترڅنګ نور هیوادونه هم د ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه مني. د امریکا سفیر جیمز کنینګم د څرګندونی په کندهار کې وی خبري ناشته کړي. زموږ خبريال محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
ورسته لاغه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي مارک گروسمن په کابل کې له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې واشنگتن د ډیورین کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد بولي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر تیر ورځ په کندهار کې وویل چې د امریکا ترڅنګ نور هیوادونه هم د ډیورین کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني.
The United States, as many other countries, have long recognized.
دوی وايي دا څه نوې خبره نه ده، یوازې امریکا نه بلکې یو شمیر نور هیوادونه هم ډیورین کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولي په توګه پیژني.
Line is the boundary between Afghanistan and Pakistan. That's not news.
د امریکا سفیر دغه راز په خپل خبرو کې په کندهار کې امنیت شو بالا او زیاته کړی چې په اقتصادي برخه کې هم زیات پرمختګونه شوي. د امریکا سفیر د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبري یو افغاني پروسه وبلل او زیاته کړی چې په دې برخه کې خپل افغانان کولای شي پریکړه وکړي چې له چا سره خبري کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ لخوا د ډیورنډ کرښې په اړه خبري غیر مسولانه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د ډیورنډ کرښې د مشروعیت په اړه هر ډول خبري رد کړي خو دې وزارت د چا نوم او خبري نه دی یاد کړي. په دې اړه زموږ خبريال معصوم میوند له کابل راپور لري.
د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا د ځانګړي استاذ څرګندونو په افغانستان کې د حکومت او ولسي جرګې د غړو سخت غبرګونونه راپارولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ مارک راسمن له خوا د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې غیر مسؤلانه او د افغانستان او امریکا د اړیکو په زیان بولي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي راسمن خبرې د هغه شخصي نظر دی او نوموړی باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د دې حق نه لري د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. حتی د افغانستان حکومت او ځینې سیاسي حلقې هم چې غواړي چې دغه موضوع رامخې ته کړي، زه فکر کوم دا د دوی صلاحیت نه دی، یعنې دا د افغانستان د ولسونو صلاحیت دی. خپل په دغسې خبرو سره غواړي چې پاکستان خوشحاله کړي، استخباراتي شبکې چې ای سای دی هغه خوشحاله کړي. خو زه فکر کوم چې دغه نظر به د افغانستان د خلکو او د امریکا کوم دوستانه روابط چې دي په دې باندې به ډېرې منفي پایلې ولري. نو د دې په خاطر د دغسې خبرو نه ډډه کول زه فکر کوم
د تیری اکشن بپورس د یو پونم له افغان تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي مارک راسمن څخه پوښتل سول چې آیا د ډیورنډ کرښه پر رسمیت پیژني. نو موري په جواب کې وویل
د تیر آن لاین د بارډر بټوین بوث کانتریز از
هو دا یو نړیواله پوله ده او زه فکر کوم اوس د دې وخت چې د ټولو اړخونو نظر په پام کې ونیسو او وګورو چې په دې اړه څه نظرونه موجود دي.
انټرنیشنل بارډر بټوین بوث کانتریز
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په بلند انګلیسي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د دې کرښې د قانوني حیثیت په اړه د هر چا هر ډول څرګندونې ردوي. په خبر پانه کې راغلي د ډیورنډ کرښه د افغانانو لپاره تاریخي ارزښت لري. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د چانوم او یا هم څرګندونو ته غوته نه نیولې. په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤلین هم تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان پوهان د ښاغلي راسمن پر خبرو شک کوي او په خبرې چې ممکن د پردې تر شا د ځینو هیوادونو تر من سره وانوي. د دغه کار په هن لړلې وهید مجد ازادي راډیو ته ویل
تاسو معلومه پوهیږي چې یو څه مسائل تر پردې تر شا روان دي. سو مدد مخه داسې یوه خبره وه چې پاکستان، هندوستان او امریکا د افغانستان په باره کې سره خبرې کړې دي او دا په لوړه سطحه شوې ده. پاکستان دې ته زړه کړي دي چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام راشي، یعنی افغانستان په اته زونونو وویشل شي. او بیا د انګلستان سفیر په کابل کې هم داسې یوه خبره وکړه چې موږ غواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولې مسله خبرو اترو له لارې څخه حل شي.
د اوسني افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر سوی د ډیورنډ کرښه د 1903 میلادي کال د هغه مهال د برتانوي حکومت او د افغان واکمن امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یو تړون له مخې رامنځته شوی. د راپورونو له مخې دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او کړکیچ له اساسي عواملو بلل کیږي. ځینې کتونکي فکر کوي چې پاکستان ډېر کله په پټه یا ښکاره ډول پر افغان دولت فشارونه راوستي او راوړي چې دغه کرښه په رسمیت وپیژني. خو کارپوهان او د ولس سترګې غړي د دې کرښې په اړه هر ډول پریکړه د حکومتونو له صلاحیت پورته خبره بولي او وایي یوازې لوی جرګه کولی شي په دارنګ ملي مسایلو کې پریکړه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. د مشال ترانه لاندې په نننی بحث کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لانجمنې کرښې ډیورنډ لاین په اړه تاسو معلومات ترلاسه کولای شئ او میلمانه به او د چارو کارپوهان به په دې اړه خپل نظرونه شریک کړي. د پاکستان په سرشاه اسلام آباد کې سوي یو سیمینار کې د تعلیمي چارو کارپوهانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې په نصاب کې مثبت بدلون راولي او ماشومان ته د رومبي جماعت څخه د امن، ورورولۍ او یووالي درس ورکړي چې دا ډول د هیواد راتلونکي نسل امن خوروونکي جوړ سي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې ماشومان او تا خودونکو نصاب کې بدلون او امن درس شاملولو په غرض سرخار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیمونو اکشن ایډ او پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ فاؤنڈیشن پیټ د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د یادو شو ادارو مشرانو نه علاوه د تعلیم شوبې سره تړلي پوهانو ګډون وکړو. سیمینار ته راغلو میلمنو په خپل وینا کې ویل چې موجوده وخت کې په ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ واقعاتو له وجې اولس ډېر ځپلې شوې دي. نو صوبائی حکومت لا پکار دی چې نصاب کې مثبت بدلون وکړي او ماشومان ته د ډومبي جماعت نه د امن، ورورولۍ او یووالي درس ورکړي. د پیډ ادارې مشر سمینه امتیاز مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موږ خیبر پښتونخوا حکومت سره په تماس کې یو او زموږ کوشش دی چې نصاب کې لږ ډیر بدلون وکړي شي.
زمونږ جی دا ټول ایڈوکیسی کے پی کے گورنمنٹ سره دا نو موږ کوشش دا کړو چې موږ دا سه مټیریلز ډیولپ کولې چې دا سیمه بلیمډ فار بینګ ویری انټالرنٹ. نو زمونږ دا خیال وکړو موږ پیس ایجوکیشن انٹروڈیوس کو چرته سکولونو کې مدرسو کې چې پای په ذریعہ موږ د ماشومانو د ځوانانو د سوچ تبدیل کو چې تشدد نه علاوه هم صدا سي طریقه شته چې موږ خپل خبره بهر دنیا ته ویلې شو. کوشش موږ دا کو لګیا یو چې سکول کې هر یو لیول باندې کم از کم یو یا دو لیسنز کتابونو کې ایډ کو چې هی پترو موږ د امن، د محبت، د بلو د رائټس پر کې خبرو کو.
دو ایکشن ایڈ ادارې د تعلیم څنګه مشر هارون کاسی وایي
نسبتا ایکستریمیزم او ڈسکریمینیشن او کوم چې وایلنس موږ ګورو هغه کې د کریکولم یو ډیر امپورټنٹ رول دی چې هغه موږ نه ډینای کوي. کریکولم څنګه د کوچني دماغ جوړول د سایکولوژیکل کوم ډیولپمنٹ د باغ ډیر امپورټنٹ رول پلی کوي تر څو پور چې موږ ایجوکیشن وایلنس فری نه وي، موږ کوم کریکولم د هغه محبت نه سپریډ کوي تر هغه پورې موږ چې کوم امن والا موږ معاشره د هغه نه سره جوړوي. چونکې 18 امینډمنٹ بعد صبح ته ولاړې نو موږ دا سټیج ته ډیر امپورټنٹ رول کوو چې موږ د اویرنس خلو کې کریئیٹ کو کم کریکولم ڈیولپ کی جدا د امن او بھائی چارہ درس ور کی بجائے چکم ڈسکریمنیشن د مائنورٹیز سرا یا نور چکم وائلنس پروموٹنگ مٹیریل دی اگے ختم.
د کرسچن سٹڈیز سینٹر مشرا رومانا بشیر وای چې نصاب دلاری ممکنه دا چې ماشومان او تا پخ او بد کې فرق خو دلې شي.
ایجوکیشن جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہے.
تعلیم د یو انسان شخصیت جوړوي او چې کله یو ماشوم ته د اڑومبی کلاس نه د نصاب دلاری خ خبرې وخولې شي هغه ته د امن درس ور کړی خو بد کې فرق ورته وخولې شي نو دا شان نه صرف په ملک امن بي کله تیاری وی بلکہ ہر ملک ہر معاشرہ ترقی ہم کوی او پاکستان کے خو د مختلف مذہبونو خلق میش دی نو پکار دا اچ دل تہ خو پ نصاب ډیر توجہ ور کړی شی
رومانہ بشیر زیات کړه چې یو معشوم تا د لومبی جمعات نه د بل مذہب په حق لا علم ور کړی شی نو دا شان به هغه پراتلون کی د نور مذہبونو احترام کوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
زموږ غل مشال رادیو څخوري د کډوال لپاره د ملګری ملتونو د ادارې UNHCR لخوا پېښور پوهنتون ته 115 لپټاپ کمپیوټرونه ورکړل شوی دی. د دې کمپیوټرونو لوی برخه په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکو افغان لوستونکو ته ورکول کیږي. په دې حق له نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
د نړیوالی ادارې UNHCR لخوا پېښور پوهنتون ته 115 لپټاپونه ورکړل شوي چې مقصد یې د زده کوونکو په نړیوالو اړیکو او نورو څېړنیزو چارو کې اساني پیدا کول دي. د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا په دغه لپټاپونو کې به زیاتره برخه د افغانستان د زده کوونکو وي. په دې غرض چې دوی په ډیرو اقتصادي مشکلاتو کې له وطن لرې زده کړې پر مخ بیایي. د UNHCR لخوا د ورکړې شوې دغه مرستې په اړه د پېښور پوهنتون ویان اختر امین مشال ریډیو ته وایي.
د ملګرو ملتونو اداره UNHCR از ا گډ ویل جسچر چې کوم دی دا پېښور یونیورسيټي ته 175 لیپ ټاپ مینی لیپ ټاپس دي ته موږ ویلو شو وړ لیپ ټاپ کوم چې سټوډنټانو چې کوم روزمره چې کوم هغه دي تیسیس وی نوټس داسې نوټس وغیرہ لیکلي کنه دا غي په استعمال کې برازي دا موږ مختلف ډپارټمنټونو ته تقسیمو خاص کر به موږ کوشش کوو چې کوم موږ سره دا افغانستان کوم طالب علمان دي غي تم شیر ور کوو پاکستانی طالب علمان ته او دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی 175 چې کوم دی یو ډېر ښه تعداد دی.
په دغه سوال چې د لیپ ټاپونو د ویش کړن لار بسوی دوی زیات کړه چې زیاتره برخه به د افغانستان څخه کوونکو تور کولې شي.
افغانستان کوم طالب علمان دي موږ کوشش کوو چې زیات ترغی منګ ایڈجسٹ کوو ځکه چې هغه زمونږ غونډي هواد دی ریکنسټرکشن د فیز نه تیریږي هغه کې چې کوم د آی ټی د زونه د لا کم دي نو موږ د هغه سپورټ کول را پر دي ته خو به کوشش کوو چې زیات تر کسان موږ اکوموډیټ کوو. UNHCR چې کوم عملګری دی هغه موږ ته سره گائیډ لاین راکړي دي کومره سومره ډیسټریبیوټ کولې په مختلفو ډپارټمنټس کې.
د UNHCR لخوا د دغه مرستې په اهدافو او ګټو د پېښور پوهنتون د داخلو د چارو رئیس ډاکټر حزب الله مشال ریډیو ته وی چې داسې مرستې د زده کوونکو په سیړنه او تکنیکی صلاحیتونو را برسېره کولو کې لوی لاس لري. دوی زیاته کړه
زخپله په خپل ځانې د UNHCR ډېر زیات مشکورې ما چې دې موږ سره دونه مرسته وکړله. په خصوصي توګه دې دا ویلي چې کم ډپارټمنټس کې افغاني سټوډنټس یې تاسو دغه ډپارټمنټس ته دا ورکې دا لیپټاپ دوی په خپل کارونه کوي چې دې ته به ډېرې فائدې ته رسي او د دې چې څونه تکنیکي صلاحیتونه دي دا به نور هم زیات شي.
د یادونې وړ ده چې دغه کومک سره به افغان محصلین د دې جوګه شي چې خپل تکنیکی زده کړې او څېړنې به په اسانۍ سره پر مخ بوزي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پام کوه
الله الله وای مکور دي سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیگار ته می واستوی
اناګی پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند نشوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
زمر شغ لمشال رادیو سخاوري وزو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ډاکټران وایي دی د خپل کار او ژوند په اړه له سختو حالات سره مخامخ شوی دی. د ډاکټرانو هدف یې وژنه او د پیسو لپاره تښتونه او وژنه د دوی په وینا اوس عامه خبره ګرځېدلې ده. په صوبا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي په تیرو نږدو کلونو کې تر 20 زیات ډاکټران وژل شوي او تر 12 پورې د تاوان لپاره تښتول شوي دي. نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه صوبایي سیکریټر ډاکټر افتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې ډاکټران له یو شمېر امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په ټارګټ کلینک کې د اوس تیر هفته کې تقریبا یو ډاکټر عبدالحمید شهید شو ډاکټر داود عزیز خوزدار کې مړ کېد. نو دغه مسلې له موږ ډاکټران سره روان یو او پروفیسران زموږ ډاکټرانو لاغه هغه کړی وو دغه چې د هغه پرته پیسې واخیستلې. په ګرد صوبه کې د مکینس ته په ټلیفونانو میسجان را روان دي او مطلب ډاکټران موږ له سخت حالات سره مخامخ دي.
ډاکټر افتاب کاکړ زیاته کړه په تیرو نږدې کلونو کې یو شمېر ډاکټران وژل شوي او د پیسو لپاره تښتول راغول سوي دي
تقریبا 12 ډاکټرانو موږ راغول سوي دي او دغه شي تقریبا 20 ډاکټرانو سو شي شیدان سوي دي دا تقریبا دا 50 کلو کې او دغه بعد 50 پر درزن ډاکټرانو چې ګاډیان وړي دي او تقریبا 12 ډاکټرانو په کورو کې د کټین سوي دي او دغه شي وډیر ډاکټرانو ته دمکانې ولاسي دغه مطلب دغه زموږ د ډاکټرانو عدد شمار دي
ډاکټر افتاب کاکړ مخته وویل چې د خرابې امنیتي وضعیت له وجې یو شمېر ډاکټرانو یا خو کوټه او صبح پرې ایشي او یا بیا د کډه کولو په حال کې دي
د دمکانې د فلانه د اجمر ډېر ډاکټرانو د کیسو د وجې روانم دي له کوټه ول دي د باندې نور صبح ته دي بل پاکستان روان دي دا یو زموږ د ډاکټرانو کدا مسلې جاری ول نو دا خودش دې کلتا خپل معلومات د کوټه کې بیا تر مطلب کې یو سړی بم شه ډاکټر نه کیږي
بلرخته د بلوچستان د سیاحت محکمې سیکرټر اسمت الله کاکړ بیا وویل چې د لوړو چارواکو لیوې غونډې وروسته سرکار ډاکټرانو ته د ساتنې پلان ترتیبوي
دغه پولیس والا به یا ډیویز والا یا بقایدار هر شی به د سرکار طرف وي نو سکیورټی خو ان شاء الله ولادي مشکو چې موږ د ترام د بار سکیورټی ار ممکن مدد وسرو
یاد دی وی سور زمخ کې په مستونګ او خوزدار کې د دوه ډاکټرانو له هدفي وژنو ورسته په کوټه کې نصرګنده کسانو د سترګو د ناروغي او پوهاند ډاکټر سید احمد د سریاب لسمې تشتولې چې لا هم بازیاب سوی نه دی او چارواکو امکان سرګند کړي چې کدی سي نوموړې به د پیسو یا توان لپاره تشتول سوی وي د نوموړې د تشتونې زیات په ټول بلوچستان کې د ډاکټرانو لړخه کاربندې روان دي نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
زموږ غله مشال رادیو څخوري یوې خواته ک په کوټه کې د ډاکټرانو د تشتونې پیښه منست کیږي نو بلخه د بلوچستان د صحت څنګه چارواکي وای په دې صبح کې د ټي بي یا نری رنز لاروغي څخه هر ورځ له اتو تر لس پرې کسان متاثر کیږي چې د دې په وینا له یاد ناروغي څخه هر کال په ټول پاکستان کې سوا یو لک کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې حق لنور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصره کوي
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د نادولتي موسسې اسوسییشن فار کمیونټي ډیولپمنټ تر سیوري لاندې د ټي بي یا نری رنځ د ناروغي په حق له یو ورځنی سیمینار سوی چې د یادې موسسې په وینا هدف یې دا دی چې رسنۍ او رسنوال د یادې ناروغي په حق له خلکو تشور ورکړي او هم د یادې ناروغي مخنیوي وسی ډاکټر منظور احمد رئیسانی د ټي بي د لمړنیو علاماتو په حق لواجی
اولنی علامات دا دی چې ټوخی د دوه هفتې څخه زیات دی تب کېږي وزن بکمیږي بس یو دم په ټي بي هسپتال ته ځان رسې کې خپل بلغم ټیسټ وکړي چې ماته ټي بي خو نه دي سولې
په دې یو ورځنی سیمینار کې خبريالانو ته وویل سپوه د بلوچستان په لرو پروتو سیمو کې یاد ناروغي لا هم تر بل هر ځای ډېر ده او هر د نری رنځ ناروغه ک احتیاط و نه کړی لښ تر لږه 15 کسان نور متاثر کولای شي د ډاکټر منظور رئیسانی په خبره په تیر وخت کې د یاد ناروغي د درملنې ټاکلی وخت نه میاشتې و خو په اوس وخت کې د مده تر شپږ میاشتې پورې ده چې د نموړې په وینا د ټي بي څخه متاثر شوی کس باید شپږ میاشتې پر لپسې درمل وخوري
هغه بالکل مفدی شپږ میاشتې کورس دی اول په خوا چې نه میاسو بیا ته میاسو اوس شپږ میاشتې اور دوا فری اف کاسٹ گورنمنٹ اف بلوچستان ورکی نیشنل ٹی بی پروگرام دوڑا ورکی
لدی سره چې د نری رنز ناروغي د هر عمر انسان ته ورپوري کېدلی شي خود یاد ادارې یو مشر علي محمد کاکړ بیا وویل د بلوچستان په لرو پروتو سیمو کې لدی ناروغي څخه د نارینه او په پرتله مېرمنی زیات متاثر کیږي
په دې کې زنان زیات متاثر کیږي وجوهات اول وجه غربت بیا ناخواندګي بیا پرېز نه کول بیا په غلا کو کې چل د بی وی نو یو ټی بی انسان هغه په یو کال کې 15 کسان متاثر کولای شي
د بلوچستان د صحت د څنګ په وینا له ټی بی څخه هر ورځ په دې سیمو کې له اتو بیا تر لسو پورې کسان متاثر کیږي چې د دوی له وینا سره سم هر کال په وباندې یو لک کسان په دې رنځ اخته کیږي او شاوخوا 2.5 لک انسانان په پاکستان کې د یادې ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ویب پاڼې یا انټرنیټ پاڼې ترڅنګ کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به ساز د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12:30 بجې سو. مليحه میرزاده به د مهم خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
په مومند ایجنسی کې ځایی امن لخکر د حلیم زید 15 کسانو کورونه په دې تبا کړی چې د لخکریانو پر ضد بریدونو کې لاس لرلی. د خیبر ایجنسی په باډا سپه سیمه کې په یو کارخانه ماټر ګورې راپریوتلو په پیښه کې یو مزدور وژل شوی دی، درې نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مرستې ادارې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 9.9 میلیون ډالر مختص کړي دي. د خیبر ایجنسی په باډا کخیل سیمه کې تیره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال خو او شادرې سوه مشکوک کسان نیول شوي دي. نن په مکه معظمه کې د حج د مراسمو لومړی ورځ ده. ایساف وای د برکی برک ولسوالۍ د پیخي لومړی جاج مکمل کړي چې کیدی شي د دریو افغان وګړو د غیر ارادي وژنې لپاره ذمہوار وي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما او صدارتي امیدوار میټ رامنی د انتخاباتو نه دوه هفته وړاندې خپل انتخاباتي کمپین شروع کړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وای په یونان کې د مهاجرو او کډوالو پر ضد نسلي بریدونه زیات شوي دي.
دا خبرونه لندزمو لمشال رادیو خبروري دي چې مليحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دغه ورسپان په خپل اداريو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي. راځي چې ورته غوښو.
آج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی چې کله د صوابي دوره کوله په دغه وخت د دغه قافلې سره 214 وشوي چې پکې د دوه پولیس والو په شمول اته نور کسان جوړل شو. اداري لیکي چې د 14 مقصد وزیر اعلی ته زیان رسول وو خو د هغه باوجود وزیر اعلی خپل دوره وکړه او خپل هلو ځلو کې هیڅ کیمرا نه وستو. اداري وړاندې لیکي چې په ملک کې په عمومي او په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه د ترهګری چکم پیښې منستګي دا نه صرف د حکومت او حکومتي اتحادیانو لپاره بلکې د دینی او مذهبي ګوندونو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې د ترهګرو پر ضد د سویل نه ډډه کوي. ادارې زیاتې وی چې کوم خلک د وسلې په زور په ملک کې د اقتدار کولو خوبونه ویني هغه دې بدی سوچ وکړي چې ځان د بل د نظریه نه هم خبرول پکار دي او تر سوچ د اسلام دراوستو خبر ده نو د پاکستان په آئین کې د دې ضمانت ورکړې شوې ده چې د ملک د نن نه بحث یو قانون د اسلام پر ضد کار نه کوي او د دې د سارنې لپاره د لویو عالمانو یو کونسل چې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم موجود دی هغه د دې کتنه کوي. اداریا اخیری کلی کې چې هله د چکم خلک په زور خپل دریز ورته پل غواړي هغه به د ملک او قوم د مفادو لپاره مذاکراتو د کینی او د وطن پال ثبوت به ورکړي. مشرک ورسپان خپل ادارې کې وایي چې سواد کې د خراب صورتحال په وخت د تباشو دکانونو مالکان تر اوسه د امداد پته مناستي کوم چې د حکومت د متاثرینو د آبادکاري او بحالي د داوو نفي ده. د ادارې په وینا چې د سواد نه یوازې د شر پسند وستل پوره نه و بلکې د دوی د لاس چې د سواد میشیت ته کوم زیان رسیدلې دي د هغې پوره کول هم ضروری و او کومه نامنی چې پیدا شوې ده د هغې اثرات چې تر څو نوي ختم کړی شوي تر هغې به سواد کې امن را نشي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې سواد کې د میشیت د بحالۍ په غرض حکومت زر تر زره دکاندارانو لا امداد ورکړي چې دا رنګ دوی په خپلو خپو ودرېږي او د نور انتظار نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکای ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي پښتنه کوي چې ولې امریکای سرتیری ژر له دغه هیواد نه وځي او د ترهګرو پر ضد خپل جګړه د ډرون بریدونو له لارې پر مخ نه وړي. بلخوا د نېشنل ورسپانه کې بیا د سواد په ملال یوسفزی د طالبانو د برید په یادولو سره ویل شوی چې که د پاکستان حکومت اوس هم د وسوالو پر ضد کوټلي اقدام ونه کړي نو یو ښه موقعه به له لاسه ورکړي. د دوړ مقاله مهم ټکی هارون بچا درته اوروي.
وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پوسنی کمپاین کې په افغانستان کې د روانې جګړې مسله یوې سنډې ته وحل شوې ګڼ شمېر امریکایان کېدل شي حیرانوي چې ولې 18,000 سرتیري په دغه هیواد کې ډیره پاتې دي. په مقاله کې پر دې سربېره چې اوباما انتظامیه په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کوي پوښتنه شوي چې آیا امریکا نشي کولی خپل ځواکونه زر وباسي او د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره یوازې له ډرون بریدونو او ځانګړو ځواکونو کار واخلي. مقاله وایي د القاعده د کمزوري کولو له اداو سره سره دغه شبکه په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې بیا سر راپورته کوي او زیاتوي چې امریکا دا مهال یوازې په افغانستان کې چې د ورسپانې په خبره القاعده پکې مضبوط مرکزونه لري د دغه شبکې پر ضد په سخته جګړه بوخته ده. خو وال سټریټ جرنل کاږي امریکایان د دغه جګړې په اړه محدود معلومات ترلاسه کوي. په دې وروستیو کې دوی ته د افغان ځواکونو له لیکو پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه وویل شول. ورسپانه وایي په دې خبره پوهېدل مهم دي چې دا بریدونه د طالبانو خواخوږي ترسره کوي چې په ترڅ کې د امریکا او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جوړېدونکي همکاري اغېزمنې کړي. بلخوا د ابوظبي یوې ورځپاڼې دی نېشنل د پاکستاني لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوي په 14 کلنه ملالۍ یوسفزای شوی برید په پاکستاني حکومت او پوځ د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره د بېساري ولسي فشار لامل شو. خو د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې دغه موقع به له لاسه ووځي. احمد رشید لیکي سربیره د طالبانو په دې دړکو چې ملاله امریکایي ایجنټ ده او دوی بیا بیا هم په نخه کوي د پاکستان خلاصي ګوندونه لکه عمران خان او د مذهبي پارټیو مشران د دوی پر ضد د عملیاتو مخالفت کوي، انداچې د دغه برید لپاره د طالبانو له ملامتولو هم انکاري دي. لیکوال وایي د پاکستاني پوسټ کمانډرانو د شروع د ورځې په خپله لیدنه کې پریکړه وکړه چې د طالبانو پر ضد عملیات به د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او د غراز د حکومت او پوسټ ترمنځ د یوې موافقې مخې ته لراتلو وروسته کیږي. د احمد رشید په وینا د پاکستان حکمرانه طبقه لګیا ده یو بهترین موقع له لاسه ورکوي.
هارون بچاو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په حق له د خبرو مقالو حال درکاوي.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د اسامه بن لادن په ضد عملیات په اړه 15 افسانوي قصې تر سترلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. دا چې هغه 15 افسانوي قصې څه دي چې په دغه ورسپانې کې بحث پر سوې دي، اسرار العالم مومن بم پر خبر کړی.
مخالکون کې و چې د اسامه بن لادن ضد اپریشن په اړه 15 افسانوي قصو کې لومبۍ افسانوي قصه دا وه چې پرابات کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کولو پریکړه ډیره ګرانه وه. مکلکن کې وایي چې سی این این د مرستیال ولسمشر جو بایدن د مشاور ټونی بلینک د خلی ویلی بو چې ډومبه خبره دادا چې هغه ته د اسامه د موجودګۍ په اړه یقین نه وو. دوی مدا چې څومره هم مشاور وو د هغه د کاروي کولو طریقه کار مختلف وو. د اسامه ضد عملیاتو کولو درې ورځې وړاندې شاوخوا ټول په دې راضا وو چې د بن لادن خلاف د عملیاتو لپاره د نوی سیل واستول شي، خو یوازې جوزف بایدن غوښتل چې په پټاباد کې د اسامه د موجودګۍ خبره دی نور هم یقیني کړی شي. البته یو مشت وړاندې ولسمشر دا خبره منلې وه چې په پټاباد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه 50% امکانات شته. همدارنګه ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ډرون برید د لارې دی د اسامه کور په نخه کړی شي، خو په دې کې بیا د هدف د خطا کېدو یره وه. دویم افسانوي قصه دا ده چې اوباما سو واري ویلي وو چې په پټاباد کې د اسامه خلاف اپریشن کینسل کړی شي، خو مخالکون کې وایي که څه هم دا خبرې هغه خلک خوښوي چاته چې اوباما امن پسند ښکاري، خو بیا دا د خبرې سره تضاد لري چې د عملیاتو انچارج د عملیاتو یو میاشت وړاندې ولسمشر اوباما ته پوره پلان وړاندې کړی وو. دریم افسانوي قصه دا ده چې د اسامه پر ضد د عملیاتو لپاره تللې نوی سیل اوږدمهاله نښته کړې وه. دا قصه د اوباما د انتظامی چارواکو د بیانونو څخه جوړه کړې شوې. دغه چارواکو ته د عملیاتو په اړه لا هم پوره معلومات نه ورکړل شوي چې دوی له میډیا سره خبرې وکړي. همداراز د دې خبرې په وضاحت کې چې اسامه بن لادن ولې ژوندی ونیول شو، د سپینې ماڼۍ د ترګري د مخنیوي مشاور ویلي وو هغه ځکه چې د دوی ورسره د ډزو بدلون شوی وو، خو مقالکون کې وایي چې داسې هیڅ قسمه نښته نه ده شوې. د اسامه په اړه څلورمه افسانوي قصه دا ده چې هغه خود مزو ژوند تیر وو، او دا تصور د امریکا د ترګري ضد مشاور خغلی برینن له بیانونو څخه مخې ته راغلی. خو مقالکون کې وایي که څه هم اسامه یو وجون کې وو او ډیر خلک یې وجلی وو، خدا خبره سمه نه ده چې هغه د مزو ژوند تیر کړی وو. که څه هم په پټاباد کې اسامه درې چته کور لرلو، خو په دغه کور کې د هغه درې کورنۍ چې پکې اتلوي کسان او څه باندې 12 بچي شامل وو، او د خپل کور هم چرته تللې نه شو. نو دغه کور د دل لپاره د یوې قیدخانې نه کم نه وو.
اسرار العالم مومندو چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو په اړه د خبرو سو 15 افسانوي کیسو حال درکاوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. نړیوال سولسات ځواکونه یا د ایساف ځواکونو مسولین وایي چې د دوی لخوا یو نوې سروې شي چې د افغانستان اکثره خلک په خپل سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي او په هغه سیمو کې چې امنیت یې افغان ځواکونو ته سپارل شوی د وسوالو مخالفینو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړي له کابل د احمد زبیر ژمن راپورت.
ایساف ځواکونه وایي یو نوې سروې د دوی یو پخوانی ادعا ثابتوي چې ویلي وو د افغانستان 80% خلک په خپل سیمو کې له سولې او ثبات څخه برخمن دي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کټس د سې شنبې په ورځ خبري اعلان وویل چې دغه سروې په تیرې یوې میاشتې کې په ټولو ولایتونو کې له خلکو نه د پوښتنو په اساس شوې. ښاغلی کټس وویل په دې سروې کې له خلکو پوښتل شوي چې په خپل کور او ولایت کې د مسؤلیت څومره احساس کوي.
9% said bad.
دوی وایي 9% ویلي بد، 9.5% ویلي مناسب او 2.5% ویلي ښه احساس کوي. نو په دې اساس 9% خلکو چې ترینه پښتنه شوي ویلي دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې پخوا مو ویلي وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي. ښاغلی کټس په خپلو خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې له مخې د سیمې او ولایتونو په سطحه د خلکو د امنیت احساس څومره توپیر لري. خو پخوا تر دې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي، لویدیځو او شمالي سیمو کې خلک نسبتا د امنیت ډیر احساس کوي. که څه هم ایساف وایي چې سروې د ټول هیواد په کچه د خلکو قناعت ښیي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې خلک لا هم له امنیتي ستونزو کړیږي. په عین حال کې ښاغلی کټس وویل د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمې شوې دي. د ایساف ویاند ویل په هغو سیمو ولایتونو کې تر ټولو کمې حملې شوي چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې خبري کانفرنس کې د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میډلی ویل ټاکل شوی د امنیت د انتقال څلورم پړاو راتلونکي میاشت د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا اعلان شي. دی وایي څلورمه ډله سیمې به ډیر ژر اعلان شي، ممکن راتلونکي میاشت، خو دا اعلان به د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کیږي. موږ به د 2014 کال په نیمایي کې مهم پړاو ته داخل شو چې هغه وخت به ټول هیواد په دې پروسه کې داخل شوی وي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به تر امنیتي پوښښ لاندې راځي. خو ایساف با یو نیم کال نور هم د دې پروسې نه ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت او ایساف ځواکونو چارواکو پخوا ویلي وو د امنیت د انتقال څلورم پړاو به تر پخوانیو هغو ستونزمن وي، ځکه د هغو سیمو امنیت پکې سپارل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې ډیر دی. چارواکي وایي د روان دریم پړاو له بشپړېدو سره به د هیواد د 15% خلکو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه بشپړه شي.
د احمد زبیر ژمن راپورت غوښ واست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ناتو مشران وایي دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د سمبالولو جوګوي. د دغه سازمان مشر اندرس فوغراس موسین وایي د امنیتي مسولیتونو د انتقال په برخه کې د دوی پلان په سمه توګه پر مخ روان دی او کوم خنډ په وړاندې نه لیدل کیږي. د څرګندونو نور حال د حمید مومن په راپور کې واوري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره یو څرګند پلان لري. اندرس فوغراس موسن وایي چې د هغه څه دي چې افغانان خپل غواړي او د ناتو غړو هیوادونو پرې د 2014 میلادي کال په لیسبون سرمشریزه کې موافقه وکړه. راس موسن چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې دوی په دې پلان کار کوي او د په وینا د یو موثر پلان دی. دا هم وویل چې د ناتو غړي هیوادونه به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان
پاتې
شي. د ناتو ټول شورا او زموږ ځینې شریکانو افغانستان ته سفر وکړ څو له 2014 کال وروسته له افغانستان خپل غښتلي ملاتړ څرګند کړي. زموږ هدف دا دی چې افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي. د ناتو ځینې غړي هیوادونه به په دې ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسایل هم برابر کړي. راسموسن د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته بیا ویلي دی چې په کابل، مزار شریف او هرات کې چې دوی ورغلي وو، د امنیتي مسولیتونو د لیک چارې په دقیق ډول ګام پر ګام پر مخ وړل کېږي. د پوینه افغان امنیتی ځواکونه د هواد لسلور نه پدرو برخو کې د پوزي عملیاتو مشري په غاړه لري او په دې سیمو کې امنیتی وزه خښه وده. د ناتو عمومي منشي د همول چې د روان کال په سر کې افغان امنیتی ځواکونه اتیا په سلو کې د پوزي عملیاتو مشري کوله او وز دوی د روزنې په سلو کې پنځه اتیا برخه په خپل پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي راسموسن د همول چې دوی هڅه کوي چې د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بهر تر بشپړېدو پورې د افغان امنیتی ځواکونو وړتیاوې نورې هم زیاتې کړي. دوی زبایت په دې ټینګار وکړم چې کله د ناتو جنگي ماموریت پای ته ورسیږي تر هغې نیټه پورې به موږ یو درې نیم لکه کسیز غښتلی افغان ځواک ولرو. دا ځواک چې پکې ملي اردو او پولیس شامل دي د دې توان ولري چې د هیواد امنیت ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې دښمن نشي کولی هغه باور چې دوی د کلونو په اوږدو کې جوړ کړی کمزورې کړي او یا هم د دوی ستراتیژي زیانمنه کړي. د زیاته کړه که څه هم د 2014 کال تر پایه پورې د ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیږي خو دوی له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دي او په 2015 میلادي کال کې خپل نوی ماموریت پیلوي.
حمید مومند چې د ناتو د مشر د هغه څرګندونو په حق تاسو ته راپور اوروي چې نوموړي ویلي وه افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د سنبالولو جوګاوي.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې.
پښتني په قامت ستري نه دی سړي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه. زموږ غلا مشال رادیو څخوري او زو د خوست پر لور. په خوست کې د مهال نه ژغیزي او تصویري رسنۍ همدارنګ یو شمیر چاپي مطبوعات په فعالیت بوخت دي. په تیر وخت کې لا یاد رسنۍ سره بهرنۍ مرستندویانو د ځینو خبرونو یا اعلاناتو د خبرېدو په بدل کې مالی مرسته کوله چې په دې ورستوي کې له دوی سره دا ډول مرستې ختم شوې دي. د قراردادونو له فسخ کېدو وروسته د اندېښنې راپورته شوي چې د مرستندویانو له مالی ملاتړ پرته ممکن یو شمیر رسنۍ له فعالیت ولویږي. په دې حکله له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجيب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې دا مهال په خصوصي سکتور کې غني چاپي غږیزي او تصویري رسنۍ په محلي کچه په فعالیت بوخت دي چې بیلابیل سیاسي معلوماتي او ټولنیز خبرونه همدارنګه د خوست هیواد او سیمې د پیښو او پرمختیا په اړه تازه او نوي معلومات خپل مینوالو ته وړاندې کوي. په دې رسنۍ کې په لږونو ځوانان د نشراتو په برخه کې فعالیت لري او یو شمېر یې له اړوندو رسنیو څخه لږ یا زیات معاشونه هم ترلاسه کول. ولې په دې وروستیو میاشتو کې چې اکثر خارجي ډونرانو له محلي رسنیو سره خپل قراردادونه فسخ کړي نو دا اندېښنې ولس د رسنیو فعالینو او د چارو کتونکو مخې ته راټو کېدلی چې ممکن محلي رسنۍ تر ډېره پایښت ونه کړي او اقتصادي ستونزې د دوی د رکود او سقوط لامل شي.
نو مې کریم الله ګوهر د کومي رسنۍ چې په خصوص کې فعالیت کوي شخصي رسنۍ دي دا تر ډېره په قراردادونو ولاړ دي. نو کڼړیوال له دغه رسنیو سره خپل مرستې بند کړي نو زما په نظر دغه رسنۍ به د فعالیت هو غرزيږي.
نوم ملي خان یعقوبی د خوست ولایت کې یو تن خبريال. ما په فکر کې چیرته دغه تار رسنۍ چې په خوست کې نن سبا فعالیتونه کوي خو دې باندې هغه بودیجا چې د هغه کته شوی ده دغه بودیجا بیرته ورتور نه کړل شي نو دا به د زیان سره مخ شي.
فاروجان منګل د خوست میډیا هاوس مسول. په اوس وخت کې رسنۍ له دریو اساسي سن سره مخ دي. لومړی د مالی منابعو کموالی دی. دوهم د رسنیو د کارکونکو د ظرفیت ټیټوالی دی. دریم هم د معلوماتو په دې برخه کې هم دوی ګڼې ستونزې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوست کې د ولس غږ رادیو رئیس. دا غټه ستونزه چې د مارکیټینګ په برخه کې یا د بازار موندنې په برخه کې راغلې ده چې د رسنیو ناسالم رقابت یا ناسالمه سیالي ده.
محمد اسلام قانوني چې په خوست کې د نن اف ام په نوم د وی محلي رادیو مسؤل دی وایي چې رسنۍ باید تر ډیره بریده په کورنیو اقتصادي منابعو تکیه وکړي.
دا چې نن اف ام رادیو تر دې دمه نه د چا څخه مرسته اخیستې او نه به دا هڅه وکړي چې د چا څخه مرسته ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې مارکیټینګ کار وکړي او هغه شتمن شرکتونه چې په نړیواله کچه او یا هم د هیواد په کچه دوی کار کوي د هغوی څخه مارکیټینګ په برخه کې کومک واخلي.
د چارو کتونکی الیاس وحدت په اوسنی ډول د محلي رسنیو د فعالیت دوام ته خوشبینه نه دی. د نوموړي په وینا غرب په بالکان کې هم خپلو موخو لپاره رسنۍ ایجاد کړي، ولې د ټاکلو هدفونو له ترلاسه کولو وروسته د رسنیو له مرستې څخه لاس واخیست او په دې توګه رسنیو تر ډیره پایښت ونه کړ.
کلمم دا چې دا د بالکان پیښې بدلته تکرارېږي، بالکان کې هم کله چې غرب یو هدف لرلو هغې دپاره داسې رسنۍ رامنځته کړې بېرته چې خپل هدف ته ورسېدل هغه رسنیو په خپله سقوط وکړو، نو د حل لاره په اسانه نه لري. یوازینی د حل لاره دا په کوم ولایت کې چې شپږ راډیوګانې فعالیت دوی راډیوګانې کفایت کوي چې دوی راډیوګانې شي د شپږ راډیوګانې د خپل منځ کې کښېني او توافق ته دې ورسېږي مدغمې دې شي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال له یو شمېر چاپي رسنیو سربېره نه بېلابېلې غږیزې او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري چې زیاتره یې تر دې وروستیو له بهرنیو ډونرانو سره قراردادونه درلودل. کتونکي د ډونرانو له مرستې پرته د محلي رسنیو په حیات او دوام پوره باور نه لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
که پښتو وایې مشال رادیو وار
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن په مکه کې د کلنی حج مراسم تر سره کیږي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون به د نړۍ څخه باندې شل لک خلک برخه پکې اخلي. پر دې مهال د سعودي حکومت لاړخ د تاوتریخوالي د هر ډول پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل سوي دي. زموږ همکار سالم احمد صالح په دې اړه راپور کوي.
په میلیونونو کسان د حج لپاره مکې مکرمې ته رسیدلې دي. د 50 کلنې فهمه محمد النمر رویټرز اژانس ته وویل دا ویاړي چې په مکې ښار کې ده، ځکه دلته اوسېدل د مسلمانانو د یووالي پیغام ورکوي. د فهمه په خبره دوی دلته سره راټولیږي او په بیلابیلو ژبو د واحد خدای عبادت کوي. ترکی زیارت کوونکی ډاکټر عباس کرمالی رویټرز ته خپل احساسات څرګند کړل.
When we say prayers any part of the world
کله چې لمونځ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریږو دا فرق لمنځه ځي چې موږ شیعهګان که سنیان یو باید سره ورونه واوسو. موږ ټول یو یو، ټول تر یوه چتر لاندې. د شریعت پوهنځي مؤسس زیاد آدم چې د کینیا دی ویلي ډیر غوړي خپل پاتې عمر په مکه کې تیر کړي. دغه په خبره چې د نړۍ بل هیڅ سیمه د دې ځای په څیر نه ده. حج په کال کې یو ځل کیږي. هر مسلمان چې د دې فریضې د ادا کولو مالی توان ولري قربان دي فرض کیږي. دا ځل د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران په اړه د هر ډول اعتراض مخه نیسي چې د حج د مراسمو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د عربستان د کورنۍ چارو وزیر شهزاده احمد رویټرز اژانس ته ویلي که کومه پیښه کیږي تر کنټرول لاندې به راوستل سي. سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړی چې له سوریې څخه به د زیارت کوونکو د ورتګ مخه ونه نیسي. چارواکي د حج د تیرو مراسمو پر مهال له ځینو پیښو ښه خبر دي. د سارې په توګه په 1979 میلادي کال کې حمله کوونکو مسجد الحرم په خپله محاصره کې راوست. دې لنجې دوی اونۍ دوام وکړ. راپورونه وایي چې په دې منځ کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا ځل د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې د روانې شخړې سره سره به زیارت کوونکو ته کومه امنیتي ستونزه ورپېښه نه سي. عربستان چې د اسلام د ظهور سیمه ده د هغو یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي. د په داسل کې د چې د عربستان او ایران ترمنځ چې د سوریې ملاتړی هیواد دی اړیکې کړکېچنې دي. عربستان پر د ایران تور پورې کړی چې په بحرین کې ناکراری ته لمن وهي او د عربستان په شیعهګانو کې اعتراضونه پاروي. ایران دغه تورونه ردوي او وایي چې د حج د مراسمو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي ملاتړ کوي. رویټرز اژانس لیکي په 1980 میلادي کال کې ایراني زیارت کوونکي د سعودي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل چې په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول. نن چهارشنبه د حج د مراسمو اوله ورځ پیلېږي. د حج تر ادایینې وروسته چې د اسلام ستر پیغمبر لخوا هم تر سره سوی د جمعې ورځ د اختر اول ورځ ده.
سلام احمد صالح و چې په مکه کې د کلنی حج د مراسمو په حق له تاسو راپور اوروي. اوس زو د جلال آباد پر لور او راپور د اختر د لپاره د قربانۍ د څارو پاړه دی. په جلال آباد کې د مال منډۍ ترڅنګ د ښار بیلابیلو سرسبزي پارکونو ته خلکو د خرڅلاو لپاره د قرباني مالونه وړي دي. یو شمیر خلک خوشاله دي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د قرباني مالونه ارزانه په لاس ورځي، خو یو شمیر خلک بیا د سارو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. په همدې اړه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
کیو لور ته د جلال آباد مال منډی ته د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته راغلي له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزیو پارکونو کې خرڅلاو ته درولې دي. یو تن شپونکی خوشاله و چې خپل ګډوري په ښه بیه خرڅ کړي وو.
اگر واستلی و چلور می خرڅ د وپات دی ډیر ارزان الله سلام یو ګډور 2000 15000 او 8000 داسې خرڅ کړی دی.
خو یو بل تن شپون کی بیا د سوړ بازار نه شکایت کولو.
نو می علی مت خان مال تر چه پون راول یو بل ته بازار ته راو سوړ وسم نه پری بیا روانې سمینه سره روانې پورته ورګنی ما خېته ور غټه نست ور پی بکال شو ور کو نو خرڅی کې نه اندلې پراته دی.
یو تن چې د ګډوري اخستلو په خاطر راغلی او وای چې سکل د تیر کال په نسبت مالونه ګران شوی دي.
نن مې عبد القیوم نه قصبې نه راغله ما وړه ما قربانی لپاره یو مال واخلم. متاسفانه چې قیمتونه د قربانی د مالونو ډیر زیات جګ شوی دي او د غریب خلکو وس نه رسیږي چې د قربانی لپاره پسونه واخلي یا نور مالونه.
خو یو بل تن بیا وای چې سکل د تیر کال په نسبت ګډوري په ارزانه به یو واخیستل.
سمرګل مالکاتی عزیز خان نه پروس کال نه سکل نه ډیر خدای په 2000 موري واخص پروس کړی دا ګوري په 15
یو تن جلاب چې لسور زورایسی په سرسبزی پارک مالونه اخلي او په ګټه خرڅوي له خپل کار نه خوشاله وو.
زمانم محمد ایوب ده سخرود ولسوالی اوسیدونکی ما او دا سلو 15 ورځې زما او اعظم درې سلور مال اخلم. الله تعالی راته په دې کې د خپل بچانو رزق برابرې اخلم او خرڅوم بیرته. شکر دی الحمدلله د څو ورځې راغله چې زرم پاتې شوی 2000 پاتې شوی 3000 د څو ورځې راغله چې بیرته تلې مدرې سلور سو میتاوانم 500 کړه ده.
د شریعت حکم په بنیاد قربانی هغه وخت په مسلمانانو واجبېږي چې لوسی پوروي، خو اوس چې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې په قربانی کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلې، نو هر څوک دا کوشش کوي چې په سنه سره شکل قربانی وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
په جلال آباد کې مو د اختر لپاره د قربانی د څارو په اړه راپور واورید. خو د اختر یو بل رسم د نکروزو لګول هم دی چې په ځانګړې توګه زنانه یا انجنې لګوي. د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نورو خوشحالیانو په موقع زنانه او په ځانګړې ډول انجنې د نکروز استعمال ډیر په شوق کوي. انجنې وای چې هغه اختر نوي په کوم چې زنانه نکریز استعمال نکړي. له بنو څخه د مشال رادیو خبریال پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
عموما د پښتنو په سیمو کې زنانه د اختر او د سیدنورو خوشحالیو په موقعه د نکریزو استعمال کوي. په پښتنو سیمو کې د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کیږي او انجونې په لاسونو باندې د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. خو انجونې وایي چې د وخت د تیرېدو سره اوس د ساده نکریزو پر ځای کون راغلي چې ډیر په لنډ وخت کې په لاسونو باندې ښکلي ښکلي ګلان جوړوي. په دې اړه د بنو یوه میرمن رخصانه بیبي مشال ریډیو ته وایي: شایسته بیگم وایي چې هغه بس اختر یا خوشحالي وي چې پکې د نکریزو استعمال نه وي. فوزیا وایي چې د اختر او د نورو خوشحالیو په موقع باندې د نکریزو استعمال ډیر مهم دی او د نکریزو بغیر د انجونو اختر نیمګړی وي.
اختر موقع وي که داسې د خوشحالۍ خالي موقع وي نو سینې وي یا څومره هم مشرق وي چې هغه ډېر شوق سره د نکریزې خالي اوس هم کلو کې خو ساده نکریزې چې دي هغه وړکي لګوي. خو دلته کې چې کومې زنانه دي وایي چې دي هغه نسلو کون چې ده هغه ډېر شوق سره خالي او هغه په لسونو باندې لګوي. د نکریزو خو چې څومره اهمیت ده که نه هغه خو کله نشي ختمېدلی. زنانه دي چې هغه څو پورې اختر کې نکریزې نه وي که نه ما په خیال چې ده هغوی والا اختر نه مکملېږي. بېشکه خطې د نوې خو نکریزو بنګړي چې دي هغه خو خامخا خالي په اثر کې.
قمر زمان چې په بنو بازار کې د نکریزو او کون دوکان لري وایي چې ډېری زنانه ورته راځي او د اختر دپاره نکریزې او کون اخلي.
خلاص نه کېدي ډېر خرڅلی اس کونی نه ټوله خرڅېږي. د نیکونې د پوره ګوشر وتلې دي او د لوسې د پوره ګوشر وتلې دي. اکچولي ډیزاینې نه بدله سره کتبي نه خرڅېږي. خپل نکریزې چې دي هغه باندې ډېر ټایم لګېږي لکه سو مال نه ولګوي سره بېګا پله به وینځه. او دا کون چې دي دا خو لاسې پنځلسې منټه مرشین سي چارو کوو.
د دغه زنانو وینا ده چې د خوشحالیو په موقع باندې د نکریزو استعمال د پښتنو سیمو ډېر زوړ رواج دی چې دوی غواړي خپل دغه رواج ژوندی وساتي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی بیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه کې